سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د جرمنی خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د طالبانو له واکمنېدو و میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندې شي. د آژانس د افغانستان د سفارت د یوه ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بندې شي. د ډیپلومات د دې کار یو علت د مالي سرچینو نشتوالی بللی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر روسي شبې هڅې وشوي. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړ. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاري بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا افغانستان ته ولېږدي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ایرندم تاکچی وی له پرونیو استول شوی غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړی دي. هند ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې له بیوزلو سره د 5000 ټنه غنمو مرسته وکړي. د وری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهم ټکی افغانستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان تر دې مخکې په روسش کال د دسمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 43 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10 فیصده به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتو پرمختیايي ادارې یا UNDP په یوه راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی دی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 12 وګړي د یوه کال په ترڅ کې بېوزلي شي. UNDP د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بس سوداګري یې بندې شوي او که وی هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. او اوکراینی چارواکي وایي چې شاوخوا 40000 ملکی وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. دا ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دفتر د رئیس مرستیال وویل چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټر کې ووتل. او سجر رو په منځنۍ چپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په بریتانیا او قطر کې د افغانستان لپاره غونډې جوړې شي. د افغان ښځو د حقونو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزی نظر د سره شریکو.
اوسنی نظام د ښځو حقونو ته او د بشر حقونو ته بل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په ښارونو کې د کوژدن شویو د نوروزي رواجونه پیکه شوي.
ما ته نوروزی راولې ده خو کله چې پروس کال نوروزی ما ته راولې به ډیر فرق کوي.
د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د نشتی موادو بیې زیات شوي دي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمدا چې تر دوه نوې پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کنفرانس جوړ شي. بلور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشتري رئیس فلیپو ګراندې چې د دوشنبه پروس کابل ته ولاړ وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. ښاغلی ګراندې کابل کې رویټرز سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د 13 کلنې جګړې د قربانی شویو کورنیو له ډلې یو ده. هغه چې خاوندی همدې جګړې ترې اخیسته اوس د 4 بچیو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینا مجبوره کړې چې له ننګرهار کابل ته راکډ شي خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بیده کیږي. د دې بېوزلو کورنیو د لاسنیوي یوه هیله نړیوالې بشري مرستې وي. هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندې ویلي په افغانستان کې نازک بشري وضعیت باید هېر نشي ځکه د په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو راټولولو بهیر اغیزمن او سخت کړی دی. خغلی ګراندی زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوخته.
زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیږدوم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاده وویستل شي، په ځانګړي ډول افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ټاکل شوي تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې وویل دا کانفرنس د مارچ میاشتې په 1 بریټانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرنس د جوړېدو بنسټیزه موخه په 2022 کال کې د 23 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوسمهال له ولږې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14% بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندی هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوسمهال 95% خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري رئیس فلیپو ګراندی وایي افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. د دې ته اندېښنه څرګندوي چې د اوکراین حالات ممکن له افغانستانه د نړیوالو مخ بل لور ته واړوي. بلې خواته د نړیوال بانک د بي سربې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو رئیس د بېوزلو خلکو شمیر دوه برابره شوی دی. د طالبان پلاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو د کارپو دریاخان بهیر نظر می اخیسته.
د خلکو د افغانستان اقتصادي وضعیت البته د اگست 15 څخه خراب شو. دلایل معلوم دی. دلایل یو عمده دلیل دا و چې په ټوله کې دا نظام تغییر شو او د دې نظام په تغییرېدلو سره افغانستان ته هغه بهرنۍ مرستې چې پخوا کېدلې او یو غټه برخه ددم په انکشافي پروژو کې چې د افغانستان اساسي او بنسټیز برخې باندې فوکس و هغه برخه کمه شوه او اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوال ټولنې ترمنځ دغه بیباوري یو مقدار واټن رامنځته کړی او دغه واټن د خپل باعث دده شوی چې د افغانستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات ولري. او دریم مسله دا ده چې یو مقدار مافیایی کړی هم په افغانستان کې له پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیون په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي. خو دا ډالر چې راځي که چېرې موږ تاسو متوجه شو هیڅ د قیمتو په قیمتو باندې خپل تاثیرات نه لري، صرف د افغانۍ نرخ د ډالر په مقابل کې یو مقدار مناسب ساتي اما د توکو په نرخ باندې هیڅ تاثیر نه کوي. یعنی په دې معنا چې هلته یو مافیایی کړی ده فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلیږي بازار ته راځي اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
د اقتصادي چارو د کارپو شغلی بهیر نظر مو در سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پرې خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي. د افغانستان د جنونو شزو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای شزي په هر ځای کې د شمولیت نقطه ده او د افغانانو او د هغوی د رنګارنګۍ لګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته راکشل سي. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د شزو د حقوقو فعال شکرې بارکزي د میرمن امیری د څرګندونو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کړې او د مرکې په پیل کې په افغان ټولنه کې د شزو د ونډې پر اهمیت رڼا اچوي.
په هر لشکره چې د افغان میرمنې د ټولنې په هر برخه کې باید فعال نقش ولري او د افغانستان کچیرته مخصوصا اوسنی نظام د خوځو حقونو ته او د بشر حقونو ته او د نور خلکو حقونو ته په افغانستان کې خپل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
د حکومت او ټولنې په هر برخه کې د شوزو ګډون په اړه طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې شوزو ته به د شریعت په چوکاټ کې په دې برخه کې هم ونډه ورکوي، خو دا ژمنې ولې لا هم عملي سوي نه دي؟
دا ژمنې ځکه عملي نه شولې سیده چې طالبان ډېر دینا مخکې چې قدرت ته راشي، حتی قدرت هم چې راغی ډېر ژمنې د افغانستان خلکو سره وکړلې. سربېره پر دې چې عمومي عفه اعلان کړله، دا یې هم ویله چې د ښځو دپاره د کار او تعلیم زمینه به برابرې. خو متاسفانه طالبانو منځ کې هم څو مختلف ډلې دي چې کېدای شي د دې ځینې ډلې د افغان میرمنو د تعلیم سره ستونزه ولري، همدارنګه چې زموږ کلتور فرهنګ سره دوی تبعیض لري. نو زه فکر کوم چې ستر لامل همدغه دی چې طالبانو خپل منځ کې هم په یوه خوله یو سلا او یو مشوره باندې نه دی. یوه ډله یې غواړي چې افغان میرمنې درس و تعلیم او خپل هغه ابتدایي حقوقو ته لاسرسی ولري، او بله ډله یې نه غواړي.
اوس نړۍ باید له طالبانو سره د تعامل لپاره باید ستاسو په نظر څه وکړي چې د ښځو حقونه هم تضمین سي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم پر ځای سي؟
زه فکر کوم طالبان یو سند مذاکره د دوحې موافقتنامې په نامه باندې چې په هغه موافقتنامه کې څو اساسي ټکي شته. اول دا دی چې دوی باید د افغانستان لپاره د یو مشروع نظام راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي، او نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا ځکه چې دغه موافقتنامه طالبانو سره امضا کړله او دوی طالبان په افغانستان باندې بیرته واکمن کړل، مسؤلیت یې ډېر دی. سربیره پر دې سازمان ملل متحد هم د خپل صلاحیتونو او مسؤلیتونو چې په نړیواله کچه باندې لري هم باید د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره باید هلې ځلې وکړي او لازم فشارونه په طالبانو راولي. ما ته د سوال پوښتنه دا ده چې ولې طالبان خپله بغیر له دې نه چې په دوی باندې کوم فشار راشي دوی خپله د افغانستان د خلکو حق ته ژمن نه دي؟ زه فکر کوم طالبان باید په خپل لیدلوری، خپل پالیسۍ، خپل کړه وړه کې ډېر تغییرات راولي. که چیرته دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان لپاره دوی سیاسي بقا راتلونکي لپاره ولري، نو ډیره اړینه او ضروري ده چې سربیره پر دې چې دوی د خلکو حقونو ته درناوی وکړي، په خپل کړنو کې مثبت بدلون راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې سیاسي، ټولنیز، جنسي، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني او حقوق ته درناوی وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی. ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. نږدې درې میاشتې وشوې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بزګرانو د کوکنارو کښت مخه کړې ده.
موږ شو ښکال د غنمو پر ځای تریاک کړلې دي، تریاک ډېر ښه حاصل ورکوي. شو ښکال بیا تر دا اوسې خو موږ دې څه نه دي ویلي، ګور د خلکو کرل او شو ښکال وایي ښه حاصل هم ورکوي، امارات یا دولت کار نه پلري.
د زهرو کاروان په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د زهرو کاروان خپرونه تر دولسمو بجو وروسته له ازادي راډیو اورېدل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان اقتصادي خبرونه خو اوس د نړۍ توده مسله راخلو. اوکراین ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي پسلو کې وګړي بې وسه کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړی چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامداره شي، 30% کې وګړي به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 20% نور به یې د یو کال په ترڅ کې بېوزله شي. یو این ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو رانځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخی مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام دا مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لږ تر لږه 322 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار یې کړی چې د نور رنز، ورانی او بېوزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتني ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسي پوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیا او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. او د فاکس نیوز تلویزیون یو کامرامین او ورسره اوکراینی پروډوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. د فاکس نیوز او اوکراین رسنیو د راپورونو لمخې د مارچ په 10مه کیف ته نشتې په هورینیکا شارګوټی کې د 10 کبله د دې شبکې آیرلندای کامرامین پیر زاکر زیوسکی ووشل شو او خبریال بنجامین هال ټپی شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډوسر الکساندر کوفشینی و هم وشل شوی دی. د مارچ په 10مه کیف ته په نږدې یو بل شارګوټی ایرین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبریال برینت ریناو ووژل شو او امریکایي عکاس خوان اری دوندو ټپی شو. د اوکراین حالات د سیاسي ګډو په خبرونه کې بیا هم د سرشتریکو او تازه حالات په د اوکراین د سرشتریکو خصوص د افغانستان اقتصادي خبرونو ته مخه کوي چې تازه خبرې څه دي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې نن د پاکستان او افغانستان له لارې د هندوستان لومړی صادراتي محموله ازبکستان ته ترانزیت شي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې محموله کې 140 ټنه بوره ده چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو هیواد ته ترانزیت کیږي. خاغلی زهیر وویل دا پر یوې سوداګریزي او ترانزیټي څلورلارې د افغانستان د بدلولو لومړنی ګام دی. نوموړي وویل په نږدې راتلونکي کې به نور سوداګریستو کې هم د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو پاکستان حکومتونو هوکړه کړې چې دواړه هیوادونه د یو بل له خاورې د ترانزیټ په هدف ګټه اخیستلی شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو د واردولو د شرکتونو د متشبثینو بنسټ جوړ شو. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه بنسټ څلور کمیټې لري چې د خوراکي توکو د واردولو په برخه کې باید د شرکتونو د ستونزو د حل لپاره کار کوي. په اعلامیه کې د دې بنسټ د رئیس نجیب الله خیراندیش له قوله راغلي دي چې د خوراکي موادو واردونکي شرکتونه اوس مهال په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول بانکي خدمتونو، ترانسپورت، ترانزیت او د غشان د لوړو ګمرکي تعرفو په برخه کې ستونزې لري. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس محمد یونس قاضی زاده ویلی دی چې د دغه ډول بنسټونو جوړول به د سوداګرو ترمنځ لا همغږي لامل شي. او دا هم د کابل په سرای شاهزاده کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې $1 اتاتی افغانۍ لس پوله، €1 ونوي افغانۍ 3 شپېته پوله، €1 پاوند 114 افغانۍ 15 شپېته پوله، €1 سعودي ریال 3 افغانۍ 8 پوله، €1 ایراني تومان 3 افغانۍ 9 پوله، €1 هندۍ روپۍ 1 اتا افغانۍ او €1 پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
نن په نړیواله کچه د کرکټ دوه ټیسټ میچونه دي. یو د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ یا انګلستان ترمنځ د لوبلانه د پیل شوه. دغه دواړو لوبډلو تر دې مخکې یو بل ټیسټ میچ لوبه وکړه چې په دې روانه لړۍ کې چې هغه لوبه مساوي شوه. بل لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ، د پاکستان او استرالیا هم یو لوبه ټیسټ میچ په روانه لړۍ کې کړې ده چې دا مساوي شوې ده او دا دوهمه لوبه اوس روانه ده. پاکستان 251 نورو منډو ته ضرورت لري. نن د دې ټیسټ میچ وروستۍ ورځ ده. د پاکستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي. په دومه پاڼه کې 255 منډې کړې دي. نو وکتل شي چې استرالیا د پاکستان پاتې و لوبغاړي سوځولی شي او کنه، او که چېرته استرالیا ونه توانېده دا ګرانه ده چې پاکستان دغه رنځونه بشپړ کړي نو لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونې دی برخه ته موزه اجمالاً هر کله کوم سره لدی چې د افغانستان بانک په نږدې دوه میاشتو کې څلور بیا میلیونه ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمیر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې کمرنګ بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پیل سره د نفتي، خوراکي او سون توکو بیې نه دي کمې شوي او دې چارې یا د پروسه بیا اغیزې کړي. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بېلابېلو وختونو کې څلور اویا میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانۍ د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغېز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغېز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نه شي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
که چیرې د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاقي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه ورسره، ماته یو بې معنا کار عملمیږي. بنار کوشش پیدا دې لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
ښاغلی سیره کوي دا چې ډالر د افغانۍ په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته د زیاتو ډالرو وړاندې کول دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا شل میلیونه ډالر ولیږل شي چې ټولیزه کچه یو میلیارد ډالر وښودل شوه.
اقتصادي ناورین او محدودیتونو په افغانستان کې د نوروزۍ وړل کمرنګه کړي دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په خارونو کې د کبانو، جلوبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې به یې په دې موده کې ښه بازار درلود، اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دوه ویشت کلن رشید د کابل هغه استوګن دی چې درې کاله وړاندې نامزد شوی. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه یې کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره اوزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي دا اندیښنه لري چې ښایي طالبان د نوي کال د نمانځنې په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزي راولی دی، خو کله چې پروس کال نوروزي ماته راولی به ډېر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنعنات همدغه نوروزي شته، خو زما تقاضا د دولت دا ده چې سږ کال هېڅ ستونزه په دې اړه ونه باسي، که خلک وکړي شي هغه رسم راواچه پای ته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د نمانځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 لمریز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼه ګوڼه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدونو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته سوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمیدالله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوې دي. خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال د شپې ورځې د یو من زلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سږکال قیمت 500 افغانۍ دی. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سږکال قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلی. دغه شان بوره مخکې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی دی.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوی هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې پرون په یو مطلب کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشي موضوع څېړلې چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیل سوه، خو اوس دا لړۍ د افغانستان نور ولایتونو او ښارونو ته غځېدلې ده. د لیکوال په خبره د طالبانو دغو هڅو هغه خلک چې فکر کوي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې یوازې پرېښي لا بیرولې دي. د مجلې په لیکنه د طالبانو لخوا د خلکو نیول، د ویزو او د استخدام د مهمو اسنادو له منځه وړل شوي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې یا یې له مخکینی حکومت یا یې هم له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې دغه تلاشي د بایومیټریک او د فلز موندونکو پرمختللو تجهیزاتو په مرسته عملي کیږي. مجله د هغه چا خبري راخیستی چې د فواد په مستار نوم یې خبري کړي او ویلي دي چې طالبان حتی زراعتي مځکې هم تلاشي کوي. د فواد په خبره طالبانو د هغه مهم اسناد هم سوځولي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره ورته په کار وو. د واشنگتن اگزامینر مجلې لیکوال زیاتوي په داسل کې چې پر خلکو د طالبانو د قدرت کړي راتنګیږي، هغه افغانان چې له افغانستانه د وتلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه دي او د کوم هیواد د ویزې ترلاسه کولو لپاره کوم وسیله هم نه لري، په نهیلۍ سره د لاسنیوي په تمه دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه تلاشي د خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره کیږي چې تر اوسه په نتیجه کې ګڼې وسلې، چاودیدونکي توکي او مهمات نیول سوي دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز پرون د اکسونو لیوی ګالری سره یو ځای د کابل کندهار د لوی لارې په باب مقاله خبره کړې چې یو وخت د طالب وسلولو له کابل له خو نړیو لوی لارو ګڼل کېدله. د ورسپانې خبریالانو پر دغه لار چې څه کم 403 کیلومتره ده سفر کړی چې هر څه په خپلو سترګو وګوري. د ورسپانې خبریالان لیکي پر دې لوی لار د کلونو لپاره سفر کول خطرناک وو، ځکه ډزو د سړک غاړې بم چاودنو، جنایي پیښو او اخاذیو خلک په تنګ کړي وو او بېشمېره کسان په دې موده کې وژل سوي دي، خو اوس دا لړۍ بنده ښکاري. د مطلب په دوام لولو، اوس دا سفر له کابله تر وتلو وروسته میدان وردګ ولایت ته تر رسیدو مخکې د طالبانو په یوې تلاشي سره پیلېږي. پر هغه پوسته چې د لیکوالو په وینا په 13 اگست میاشت کې د کابل تر سقوط مخکې طالبانو په یو وسلوله جګړه کې ونیوله. د نیویورک ټایمز خبریالان زیاتوي د کابل کندهار پر لوی لار دا سفر د دې لارې تر جوړېدو وروسته ډېر لنډ وو، خو اوس د لارې د خرابوالي له کبله دا سفر 40 ساعتونو ته اوږد شوی دی. د مطلب په دوام کې راغلی که څه هم کندهار ته نږدې د لارې د رغولو لپاره یو شرکت په کار بوخت دی، خو طالبان یې کاریګرو ته معاش نه ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، سو یې راخلو.
تا طالبان ولو مشران و سمی غشتن ده سمی مشران و شه خالق دی و کشران دیر هر رکم خالق و دکتی دیت نداغ مشران و ادایت تگوری سپ لاس ورسی اغا کهی ست پسارا و که پول سوالی و که دیر دی نظمی جول کلی ده خالق دیت اما ده کلی دی سیار سو که رسنه ایت دی بندن و خیلی و کسی ده شران و تن دنیا که ادایت و که
وز هم دومره په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره موسی
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې به دا واوري چې په افغانستان کې د نشي موادو به زیات شي دي. د نشي موادو په ارتباط نور په زړه پورې مطالب هم په دې پروګرام کې اوریدل شي. لاند خبرونه د جرمني خبري اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ دوه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندي شي. د اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات په وینا چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي دي چې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بندي شي. د ډیپلومات د دې کار یې ولادت د مالی سرچینو نشټوالی بللی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر روسي شیبې هڅې وشوې. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړ. په دې بار کې 2000 ټن غنم دي چې د واګې د اتاري بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا افغانستان ته ولېشتي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرندم اټاک چې وای له پرونیو استول شوی غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټن غنم افغانستان ته انتقال کړی دي. هند شپنه کړې ده چې په افغانستان کې له بېوزلو سره د 500 ټن غنمو مرسته وکړي. د وری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهم ټکی افغانستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان تر دې مخکې پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. ملګرو ملتو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نشتې دیش په د فخر تر کشې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتو پرمختیايي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همدار سره اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 20 وګړي د یو کال په ترڅ کې بې وسلي شي. UNDP د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کړې چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت د مخالفت نه کولو له امله یې یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي. د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له دریو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده. د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د یوې ټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
د انجمن خو خپله د معتادین نه موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم خو پر پښو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولی خدای دې خیر کی، مشکل مو څه ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نه کول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د ځینو لویدیځو او جنوبي ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو له کښت سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړل سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فرا ولایت په بلبلک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپلې ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړي. د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګار ولایت یو بل بزګر شریف ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو ته څو کلن ځنډ وروسته بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
موږ پروسږ کال غنم کرلی وه خو ومیلیدل چې تاریاک ډېرې پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سږ کال کوکنار وکرله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربشې وکرو.
موږ سږ کال د غنمو پر ځای تریاک کرلي دي. تریاک ډېر ښه حاصل ورکوي سږ کال. تر دا اوس یې خو موږ ډېر څه نه دي ویلي. ګردو خلکو کرل او سږ کال وایي ښه حاصل هم ورکوي. امارات یا دولت کار نه پلري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 کال په لومړیو کې خپور شو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,23,400 هکتار ځمکې کې کوکنار کرل سوي وه. خو اوس چې د نوي میلادي کال دوې میاشتې تېرې سوي د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې درې اونۍ وروسته له کوکنارو څخه تریاک راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل معیشت پروګرام عملي نه شي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګرو لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړي او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنار ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجې اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښتې د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی. د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې سوي دي، ژمنې سوي دي او دا باید پروسه وسي. انشاءالله چاته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي وه چې د کوکنارو له کښت او نشي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تېرې سوي تر اوسه د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشي موادو د بیې لوړېدلو له امله نسي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور سوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشي موادو پلورل کم سوي خو بیا هم په پټه خرڅېږي. له همدې امله یې بیې لوړې سوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په ښارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالسامد له شپږو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي. خو اوس چې نشئ مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې سوي، عبدالسامد نسي کولای چې دا مواد راونیسي. عبدالسامد او علاګل چې د کابل د شارناو پر پیوه څنډه کې یو ځای پټو په سر غوړولی او د هیروینو نشه کوي وایي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشئ مواد پرېږدي، خو د متعدینو د درملنې مرکزونه دوی نه بسری کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا وایي چې مجاهدین راغلي دي خو دا مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شوی مواد په وخت کې چې مثلا که د 500 په مصرف د لوستو بوسینو 2 ساعت پرېږدی هغه مصرف جیک شوی دی.
زمونه که اینا اومدن
کله چې دوی راغلي د نشې موادو په هر برخه کې سختي جوړه شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شوم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
خانواده شده باید ترک کنم او تصمیم هم دارم.
د طالبانو د حکومت تر جوړېدو مخکې د نشه یي موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډله ییز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشه یي موادو د خرڅولو مرکزونه یا ساقیخانې نسته او د نشه یي موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد ارڅوی. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وایي اوس هم نشه یي مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوی چې متادین په هر بیا چې وی دا مواد راونی سي.
وسم ستاره اس کډر کسام چې او وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دا مغشتنه چې دغه ساکیان اول بند کې کچیر ساکیان بند سينو ان شاء الله وین بم نه خرسي او مرتز بنا بجینه وښ ګرسي د عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه سول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډېر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لنډ سي، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدل شي. معتادین د افغان ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک ګور باندې باور نه کوي. له کورونو څخه یې شړي، ځکه نو دوی له خپلو سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشه یي مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمورکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمورکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمورکي معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي، په بل نامه یادېږي. لکه انسان چې مړ شو یا جنازه راوړي یا غمړی راوړي، دا نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي، هغه نوم باندې څوک نه یادېږي. معتاد د معتاد دی او پوډري دی، په دې نومونو باندې یادېږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نه جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمورکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ چې څنګه انګیزه در سره پیدا شوه چې د انجمن جوړ کړي.
د دې ډېرې ګټې وې. یوه ګټه دا وه چې ډېر خلک دی چې د خپلو معتادینو پسې ګرځي چې پیدا کړي، هغه ورک دي. نو کولی شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کړي. او بل دا چې د دې ګمنامه معتادینو باید یو مشخص یو آدرس ولري کنه، یو انجمن خو ولري، یو ځای خو ولري کنه، تر څو به دې همداسې ورکي. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کړو او د دې یو آدرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دي او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان ای د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه. څه ډول یو انجمن ده؟
د انجمن خو خپل د معتادینو موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېر استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېرې جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي، هغه کولی شي د نورو ته راهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرېښود، په دې شکل مې کم کړه، په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حقوقو نه باید دفاع وکړي او دفاع کوي، حتی دوی پولیس اذیت کوي، وهي او ټکوي. دوی هم کولی شي په دسته جمعې ډول د خپل حقوقو نه دفاع وکړي، حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه، حتی هغه ته هغه تللي دي، ورغلي او مخکې م ورغلي او اوس هم ورځي چې زمونږ حق او حقوق په انساني شکل موږ ته باید راکړی شي.
ته ژوندی مثال ما ته ویلی سي چې د هغه په نتیجه کې مثلا د یو معتاد سره یا د یو معتاد له کورنۍ سره د دې انجمن له لارې مرسته سوی، یا هغه پیدا سوی وي، یا هغه جوړ سوی وي، یا مثلا هغه ته د کار زمینه برابره سوی وي.
دغه یو هفته مخکې یا څو ورځې مخکې حتی د غزنی نه خلک رال د خپل یو معتاد زوی پسې ګرځېدل، دوی نشو پیدا کولی. بالاخره هغه معتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې دلته یو انجمن کار کوي، هغه یې ادرس اخیستی او دلته رال او د هغه زوی دلته موږ سره په شلټر کې و. هغه پیدا کو، خوشحاله شو، موږ ته چې دا زموږ د تداوی د لاندې دی او موږ د ده سره کومک کوو، انشاءالله ډېر سر به دا جوړ شي. تاته د سمنګانو نه راغلی وو، هغه هم دغه خپلوان موږ سره بستر و دته په شلټر کې وو، هغه هم ولید. دا ګټې دي چې د انجمن یا د ان اے
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانېدلی چې خپلو غړو ته یا خپلو معتادینو ته چې کارونه یې له لاسه ورکړي دي اوس کار نه لري، یا خلک ورباندې باور نه لري، یا کورنۍ ورباندې باور نه لري، کورنۍ یې شړلې دي، دوی بیرته خپلو ځایو ته وګرځي یا خلک ورباندې باور وکړي؟
شته دی، ډېر زیات شته دی چې بعضې هغه دوستان چې زمونږ د موټرنو ته دوستان یو، نو هغه دوستان چې زه په ښار کې نیم اوس کار کوي، حتی یو وخت وو چې ورورې ولا کار نه ورکوم، اوس هماغه معتاد دی چې جوړ شوی دی اوس. نو دا د دې انجمن برکت و چې هغې ته موږ قناعت ورکوو، هغې په دې مطمئن شو چې دا رشته جوړ شوی دی، دا به نور هغه پخوانی معتاد نه وي. نو په دې خاطر اوس ډېرو خلکو هغه دی کار کوي، حتی په منډۍ کې کار کوي، حتی په بازار کې کار کوي، یو سودا خرڅوي، حتی په عامل پوس اعتبار کوي، او پخوانی اعتبار یې لاسته راوړی دی اوس. نو
د دغه ډول انجمنونو جوړېدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي؟
نو دغه انجمنونه که نورم جوړ شي دا به ډېر زیاته ګټه وکړي، ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی، شاید د نمای کابل په اندازه باندې. نو او په دا چېرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي، یوه ګټه به دا چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي، هغه ورک معتادین به د دې انجمن د لار نه پیدا کیږي. بل دا ده چې هغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي بل څوک نه پیږي، هغه نه چې معتاد په معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي، ځکه چې هغه معتاد ته خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي دغه خبره ډیره منل کیږي. نو که چېرته دا انجمن پراخه شي، نو دا خلک خو به یو خوا تداویم شي او تشویق به هم شي، او آینده کې به که جوړ شي دی ته کارونه هم پیدا کړي، او د دوی پامیرونه به خوشحاله شي، جامعه به خوشحاله شي، اجتماع به ته خوشحاله شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د غوربند درې اوسیدونکو حلیم له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی مې د جنسي تقویه او نامشروع اړیکو له امله نشه پیل کړ، چې له څه مودې دروغجنې تقویه وروسته یې له پښو وغورځوله. حلیم زیاتوي چې اوس مې ښځه او ماشومان راڅخه تښتېدلي او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
زه فعلا موچګیات کوم، بوټونه پالش کوم. څو قسمه موټرچګي سری بازه چیزی در خوشه رو پیساب ده پس هزاره نرده زی موتاتی بازه در غم نزی بازه در لذت جویی نزی زی حقیقتا پیده چی پی ایران که ما یوازه و من کارچی میکاوه در آمد می مثلا تقریبا خوبه در لذت جویی پیساب مانیزه موتات شون مثلا در تایی کنم این شروع بکره بیاره بیاره اما زغانمه یا حقیقت تاوایمه چه نوزوانان در دقیقه کارپسیو نگزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلدی ولی بیا متاسفانه خط میده بیاره تریخ دهی طبعا دیش کاره کردی که ما در باور نتونیم مینیشگی شروع کردی ولی که خانواده می زید ترکره ایمه زیوازی پی خیم در ما حق که خانواده می دیر ظلم کرده زیوازی پی خلومه را ما ایران تا غریبه پیشه کار ایران دانیم کلا متاسفانه خانواده می لاسه برکره سر می پر نیشن که گرم شد آقونا که توجه می زید دیگه بیره چرا حال من که متاسفانه در آمریکا پر سفارت ترور بود کس چه چلای با چه منگا سرپرست نلای بود منگا آمریکا تا غوروشی پناهنده گل وقت لور بود آمریکا تا در چه حال من چه در روزن قلب در کور این توک نشتره دره دانی آلوتی نزی میدی آقای امزان سر بیوری دما تیلا میپکد چه وارد تاختی بود تشه چه ما دارایی و طولی بری یک چه رو تا پکنیدی دما بحثا زندگی نابود کری را بری را یادی جیمه خو آلوتی نمی مزدوست پری چه داغو آقو سقرد شد اما تشه چه آقو سوایی آقو منی فکر می طوله و ما در آلایت سده خودی کلکل اولا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یه دستی زبان اومد چه باور دوشه دیست دقیقا نگان ما دخبره پا وجود که کم و کسری نلیدله کار میم که خزوانی میم درستله خوب است دخبره ده بیاخلی نمیم ده وزفیلن زندگی خرابه ده فقه کنه می درسته فقه بشتان می درسته حتی دست بشتان ما درسته چه باید وزفیلن پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگ بشتان لگ توی چی چه کم شی تو نفکر بکنی چه تو ما که فقه بشتان ما درسته ولی در مواد چه وخو تجیه نخص که وخو ندرسته خرابه ده
آیا پوهی دل است؟ آیا پوهی دل است که نسوار دی انسان پر اختیار چنا وراغیز لری؟ پا دی عربه دلکتر سید حبیب اروال خبری وابرو
تحقیقات دست خیی کم مواد چی پا تنباکو یا دی تنباکو دی استعمال پا دولونی که پیدا کی گی اویا سلنا داسې مواد چې هغه سرطان زادی هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی د دې په تولیداتو کې زه نور داسې مواد ور زیاتی بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله چونه یو د هغه موادو نه چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي د انسان په وجود کې زمینه ډېرو ناروغیو ته پیدا کوي هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی د خولې د سرطانونو ناروغۍ یعنې د وریو د غاښونو د شاوخوا د شنډو د دې سرطانونو سره هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم چې هغه حلقۍ چې کوم موجودې دي د هغې د سرطانونو د هغې د بوی د هغې د نارامتیا او ناروغۍ سبب کېږي دا خوله د بدن دروازه ده دین هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي نو دا موزره شوه دا چټله شوه دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي که موږ ورته برانچیتو تانسلایټو وره او دا او هغه دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود ټوخی ډېر دوامداره یي ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینه بیا نور تر خطر لاندې راځي د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته دا ټول هغه زړه دي چې بیا په اوږده کې دي په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکوي
آیا پوهی دلاس؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناست وی چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې نامعلوم خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرون مسه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغه سې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی
ډاکټر صاحب؟ څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګېږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه هو لاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاس ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لیده.
خه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوبو؟
بیګام مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانا مراورا وا خبرې نه راسره کولې.
ولې مراورا وا؟ ازار کلی خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نازه چې نازه خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلی وګوره. خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تېر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې رئیسې دانه چه دل دا پا افغانستان گی دا قده ولو سیگم نو شاڑی ولی ولی بودا شاڑم پینز کلنگی گی چه مور بلاد خویند اولو نمی ندلی دلی دوی پا ایران گی اوزو پا افغانستان گی یما نو پا ایگم چه سنگا پا بی چونگ پا اولاو چونگ پا جواندی دی نو ایران کو سو روپا ندا ولی بیرتا نورسی من دل نشوی دش آلان سن تو بیندو خمانی زندتک پیسی نلارم دک دول ندیخم لدرو پوندرو للاسا کسو پوندری نوی ولی ملو کورا شلاکی دی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.